The Washington DC na da Voice of America Jiva Radio de
Grano Rubinko Assalamu Alaikum da da Voice of America Jiva Radio de Nan da etwar raz kal badra yishtam da farware da nyashte atishtam ane tada awal ta tawlan niku da muhim khudino sarti پاکستان کې د عوامي نېشنل پارټي بلوچستان بیان اسد خان اسدزی جنازه نن ماسپخین کوچمن ښار کې شوه چې پکې د عوامي نېشنل پارټي خیبر پښتونخوا صدر او نورو مشرانو برخه اخیستي د نوموړي د بجن خلاف نن د کوټې په ګډون د بلوچستان ټولو مهمو سیمو کې هلتال وو او ټول کاروباري مارکیټونه او بازارونه بند کړل شوي. پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف او مخالف سیاسي ګوندونو د سنټ خالی شو څوکو لپاره پل انتخابی کوششونه تیز کړي او مخالف ګوندونه وای د واکمن اتحاد ځنې غړي ورسره په رابطه کې دي. میانمار کې د پوځي بغاوت خلاف په ټول ملک کې نن د سختو احتجاجونو په وخت د پولیسو په ډزو کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. او اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د عوامي نېشنل پارټي بلوچستان بیان اسد خان اسدزی جنازه نن ماسپخین په چمن خار کې شوه چې پکې د عوامي نېشنل پارټي یو شمېر مشرانو برخه اخیستې. د خیبر پښتونخوا او سینسبو بیلابیلو برخو کې هم نن د اسد خان غایبانه جنازه شوه. د نوموړي د بجن خلاف نن د کوټې په ګډون د بلوچستان ټولو مهمو سیمو کې هلتال وو او کاروبارونه او بازارونه بند کړل شوي. عوامي نېشنل پارټي غوښتنه کړي چې د بلوچستان های کورټ په کچه دی د دې پیښې د څېړنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. اسد خان 15 میاشتې وړاندې د کوټې ایئرپورټ د سړک نه پورته کړل شوی او پرون د هغه مړې د کوټې سره نږدې د نو حصار سیمې نه موندل شوی. د اسد خان د وژنې خبر وروسته د دغه پارټي مشر امل ولی خان په کوټه کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت غوښتنه کړي چې د اسد خان د تختبونی او بیا وژنې د پلټنو لپاره دی د بلوچستان های کورټ په کچه یو عدالتي کمیشن جوړ کړی شي. عوامي نېشنل پارټي د اسد خان په وژنه باندې د درې ورځو د ماتم اعلان کړی. پاکستان کې واکمن تحریک انصاف او مخالف سیاسي ګوندونو د سنټ خالی شو څوکو لپاره خپل انتخابي کوششونه تیز کړي او مخالف ګوندونه وای د واکمن اتحاد ځنې غړي ورسره په رابطه کې دي. د پاکستان د سنټ اته سربېره ستون باندې به د مارچ په درېمه نیټه باندې انتخابات کیږي او د مخالف ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د مارچ په شپږمه نیټه باندې کېدونکي لانګ مارچ په ځای خپل ټول پام د سنټ انتخاباتو ته ورکړي او په خپلو کې د سلا سره سره د حکومتي ګوند او د دوی اتحادیانو سره هم رابطې تیز کړي دي. مخالفه ګوندونه وای دوی با په سنټ کې سیاست ستونه تر لاسه کوي خو د حکومتي ګوند غړي وای چې د خامی اسمبلی نه پس پورته اوس په سنټ کې هم اکثریت حاصل شي. د حکومت مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز سورزی بلاندی یو ځل بیا په استخباراتي ادارو تور لګولو چې د سنټ په انتخاباتو کې د خپل خوخي امیدوارانو کامیابولو لپاره خپل اثر استعمالوي. خود پاکستان د پوز بیان میجر جنرال بابر افتخار وای چې د پوز په موجوده وخت کې هیڅ سیاسي کردار نشته. د پاکستان د صحت قامي وزارت وای په ملک د برتانیې د نوي قسم کورونا وایرس موندل شوی او په خلکو یې غږ کړی چې د صحت په ورکل شوو اصول باندې عمل کوي. د صحت قامي وزارت ویلي دوی په ټول ملک د برتانیې نه راغلي د کورونا وایرس ته نږدې ناکتنه کوي. د کورونا وایرس نوي قسم د نړۍ په دوه نوي نورو ملکونو کې هم موندل شوی دی. د صحت پوهان وای دا نوې قسم که څه هم په تیزۍ سره خوریږي خو د دې له کبله د مرګونو شرح کمه ده. د قامی صحت وزارت چارواکي وای د کورونا وایرس نوې قسم زیاتره په هغه خلکو کې موندل شوی چې د بهر ملکونو نه وطن ته بیرته راغلي دي. د دې ترڅنګ پاکستان کې په تیرو څلورشتو ګڼټو کې په نورو 1415 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی او په یو ورځ کې د کورونا وایرس سلاسه نور 3 کسان مړ شوي دي. پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 2,000 او 3 ناروغه کسان مړ شوي دي. میانمار کې د پوځي بغاوت خلاف په ټول ملک کې نن د سختو احتجاجونو په وخت د پولیسو په ډزو کې لک تر لګه پنځه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. پولیسو د نن سهار وختي نه د ینګان په بیلابیلو برخو کې په احتجاج کوونکو باندې اوښکې بیونکي ګیسونه استعمال کړي او په هوا کې ډزې کړي. میانمار کې د فروری په اولنۍ نیټه د پوځ لخوا د آنګ سان سوچی او د نوموړي د سیاسي پارټۍ منتخب حکومت ختمولو راهسې تر اوسه پورې احتجاجونه روان دي. پوځ د نومبر په میاشت کې شوو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولي، کوم چې د آنګ سان سوچی پارټۍ په اکثریت سره ګټلې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې د عوامي مشارکتۍ بلوچستان بیان اسد خان اسدزی جنازه نن ماسپښین په چمن ښار کې شوې چې په کې د عوامي مشارکتۍ خبر پښتون پاسد ایمل ولی خان او نورو مشرانو برخه اخیستې. د خبر پښتونخوا او سیمې په بیلابیلو برخو کې هم نن د اسد خان غیبانه جنازې شوې. د نوموړي د وژنې خلاف نن د کرکټ په ګډون د بلوچستان ټولو مهمو سیمو کې هلتال وو او ټول کاروباري مارکیټونه او بازارونه بند کړل شوي. نور حال پی د چمن نه د ریډیو خبريال نعمت الله سرحدي راکوي.
د عوامي نېشنل پارټي بلوچستان ایلچي ترجمان اسد خان اسدزی د وژنې په ضد د اتوار په ورځ د بلوچستان ایل د ستر شارکوټي بشمول د ایالت په زیاتره لوی شارونو کې کار بندیز وسو او ټول کاروباري مرکزونه او بازارونه بند وو. عوامي نېشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې دغه پیښې په لټن کې د بلوچستان ای کوډ په کچه د څېړلو د پاره د قضایي کمیشن جوړ کړل شي. وجل سوي اسد خان د جنازې لمنځ په خپل ابایي ټاټوبي چمن کې د یو سکول د لوبو په میدان کې ترسره کړل شو. سپکې د مختلفو سیاسي، مذهبي، د مدني ټولنې په اړه تنظیمونو قبایلو مشرانو په زیات شمیر ګډون درلودې. صدغه د جنازې د مراسم ادا کولو په محل د وجل سوي اسد خان مرور امجد خان ایډوکیټ وویل کڅه حکومت د اسد خان ترشتون کې نیولې د موټر موبایل د برامد کولو ادعا کړې ده، خو تر اوسه دغه پیښه اصل مارکات نه دي ښکاره کړې. د عوامي نېشنل ګوند ایلتي مشر اصغر خان اسدزی هم په دغه محل وویل سیاست خان اسدزی ترشتول بیا وژل دوی د کامی تاریخ څخه د بیلولو هڅې دي، خو موږ هر وخت د کام د پاره قرباني ورکولو ته تیار یو. د عوامي نېشنل ګوند ایلتي ترجمان اسد خان اسدزی مړی تیر ورځ د کوټه سره نږدې په کلي نوسار کې د یو ساسه خبر آمد کو چې نشاندې د پولیس چارواکو په وینا د یو ترشتونکو د نیولو پس په لټونو کې وکا. په صبح خیبر پښتونخوا سند او صبح په بیلابیلو برخو کې هم د اسد خان غیبانه جنازې وسپه چې پکې په سوونو پښتنو برخه اخیستې وه. د عوامي نېشنل ګوند د صبح خیبر پښتونخوا ایلتي مشر ایمل ولی خان هم چمن سرګي شار ته راغلی او د وژل سوي اسد خان د کورنیان سره غمرازي کولو پس وکټ ته واپس شو، خو په جنازه کې ګډون نه وکړي. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال د خالی په ورځ ویلی وو چې حکومت د اسد خان د مندلو بشپړه هڅه کړې وي خو بریالي نه شو. اوس په دغه د وژنې د پیښې په صحیح توګه پلټنې کوي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. په داسې حال چې پاکستان کې د مارچ په درېمه نیټه باندې د سینټ اته څلوېښت سیټونو لپاره انتخابات کیدونکي دي، د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ د مارچ په شپږمه نیټه باندې کیدونکي لانګ مارچ په ځای خپل ټول پام د سینټ انتخاباتو ته ورکړی او په خپلو کې د سلا سره سری د حکومتي ګوند او د دوی اتحادیانو سره هم رابطې تیزې کړې دي. مخالف ګوندونه دا وکوي چې د دوی سره د حکومتي ګوند خفغړی هم په رابطه کې دي او ورته بزیاتی سټونه ترلاسه شي، خو د حکومتي ګوند غړي وای چې د خامی اسمبلی نه پس په ورته اوس په سینټ کې هم اکثریت ملاو شي. رپورت په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال الیاس خان راکوي.
حال چې د مارچ په درېمه نیټه د سینټ اته څلوېښت چوکو د پاره انتخابونه کیدونکي دي، د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنټ په شپږویشتم مارچ باندې د حکومت پر ضد شروع کیدونکي لانګ مارچ پر ځای خپل ټول پام د سینټ ټول ټاکنو ته ورکړی دی او په خپلو کې د سلا مشورې سره سره د حکومتي ګوند د غړو سره هم رابطې تیزې کړې دي. د پاکستان پیپلز پارټۍ چیرمین بلاول بھٹو زرداری ویلي دي چې د اسلام آباد نه د پیپلز پارټۍ یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ لخوا د مشترکہ کاندید پتو گا ادرولو حکومتی گن سخت پریشان کرے دے. کوہاٹ کی اولیسی خون دیتا دوینا پا محل بلاول بھٹو زرداری اوئے
یوسف رضا گیلانی صاحب کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا امیدوار کھڑا کیا ہے. جب سے ہم نے یہ فیصلہ لیا ہے تو حکومت بہت ہی پریشان ہے.
مونگا یوسف رضا گیلانی دا اسلام آباد نا دا پی ڈی ایم کاندید ادرولے دے او دے فیصلے نا حکومت سخت پریشان دے. دا اوی چدا دا جمہوریت کامیابی دا او دے گام سرا حکومت مجبور شوے او اس خپلو غڑو او ائتلافی گوندونو سرا تماس نیولے دے، خو اس اوبہ دا ور خطیر شوی دی ولی چھ دا حکومتی گوند باز غڑی او دا دوی اتحادیان اس مونگا سرا ہم پا تماس کی دی. دا مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز نا چھ ہم کلا پرون دا لانگ مارچ پا اڑا پختنا اشوا نوہاغے اوی چھ دا لانگ مارچ ضرورت پر اپیخ نشی او دا دینا اڑان دے بدا حکومت کور تزی. خود چار سدینا دا پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی غڑے فضل محمد خان دا مخالف گوندونو دا مشرانو دے داو سرا اتفاق نہ کوی او وای
ٹیلیفون یا ووٹ غسل دا ہر سوک دا ہر چا نہ کوی اور نور انسانیت دا سی چے اس سو کم جلا دا سی رد جواب نہ ور کی چیزا فلکار کا ووٹ نہ ور ہو دا پی ڈی ای کم خلق چی دی اور دا پی ڈی ای اتحادی جماعتو نہ دا ہر چا خپل خپل انٹرسٹ پہ لگا پی ایم ایل کیو منگسرا دے ایم کیو ایم منگسرا دے
سیڈون کی نظر لری چپہال کی شیوی زمنی انتخابوں کے دا اسٹیبلشمنٹ لخوا لاسوہانا نکول او دا الیکشن کمیشن آف پاکستان لخوا دا این اے پینزا اویا ڈس کا انتخابوں کلدم گرزول داخائی چپ پلان بی کار پیل شوے دے چدلان دے بھائی دا سینٹ انتخابوں کے ہم سے قسم لاسوہانا نکی گی او ہم دغ وجدا چې د پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداري د پی ڈی ایم لخوا د لانګ مارچ او احتجاجونو د لارې د موجوده حکومت رنګولو پر ځای د پارلیمان د لارې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ تاریخ پلان وړاندې کړی دی، په کوم باندې چې د پی ڈی ایم نور ګوندونه هم سلا شوي دي. یاد دی وی چې په یولسم مارچ پل شپږ کاله موده ختمېدو سره پلونکي سینیټرانو کې پنځه شپېته فیصد شمېره د مخالفه ګوندونو سره تعلق ساتي او حکومتي غړي خوشبینه دي چې د قومي اسمبلۍ نه وروسته به اوس ورته په سینټ کې هم اکثریت ترلاسه شي. خو د مخالفه ګوندونو دریز دی چې د سینټ نتیجې به ډیر خلک حیران کړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
نکڑی
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکای او طالبانو ترمنځ تیر کال په 28 فروری باندې دوه هڅې د ټولې شلي تلو یو کال پوره شوې دي. طالبان وایي چې په دې یو کال کې هغوی جګړې راکمې کړې او په تلون کې شبې خپلې ټولې وعدې یې سرته رسولې دي. خو امریکا او د افغانستان ملي امنیت شورا تور لګوي چې طالبان د سولې په تړون باندې خپلې وعدې سرته نه رسوي او د جنگ کمولو په ځای په دې کې زیاتوالی راوستي. نور حال په دې حق لباندې د افغانستان نه د ډیبه ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر زیاتوي لا هم په دغه تړون کې د افغانانو لپاره د هیلمندۍ څه نشته او ان د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ شوه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر وویل
افغانانو چې د دوه له هوکړلې کې د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده. الله هم په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیلمندۍ څه نسته. ان د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنې ده. سیدای افغان محور او اصلي برخه هم ده. کله د دوه تړون ته له افغاني لیدلوري وکتل د سولې په تمه وخت ځای سوی افغانانو ته درانه ځانی او مالی تلفات اوختي او په ټوله کې افغانستان تخریب سوی دی.
بلخ افغان ولسمشر اشرف غنی په خپل څرګندونو کې ویلي چې دوی د جګړې په ډګر کې ګټون کړي خو له طالبانو د سولې هیله لري چې د سولې خبرو ته کینی. ولسمشر غنی 13 ورځ د کب نه هم چې د سرتیری ملي ورځ غونډې ته وینا کوله د خپل خبرو پر مهال وویل چې افغانان په 13 کلونو کې خپل اساسي حق چې سولې د محروم شوی دی. افغان حکومت دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه کې د سولې تړون یو کال پورې راشاونن. طالبانو دی ویل میله لارې د دې تړون مبارکي افغان ولست ویلې. طالبانو له امریکا غوښتي چې د دې هوکړه دی په بشپړه توګه عملی کړي. د طالبانو له لوري رسنۍ ته په یو لګل شوی اعلامیه کې ویل شوی چې د دې هوکړه یو کال پوره شو خو سره له دې چې دغه هوکړه په عملی کېدو کې ګڼې ستونزې موجود وي بیا هم هوکړه او د سولې بهیر مثبت لور ته روان دی. طالبان داسې مهال د دغه هوکړه عملی کولو ته ځانونه نجمن بولي چې امریکا افغان حکومت د دوی پر خلاف ادعا کوي چې دغه ډله هوکړه تجمنه نه ده او د جګړې د کمولو پر ځای جګړې شدیدې کړي او پراخې کړي دي. خو د سیاسي چارو کتونکو منصور یوسفزی بیا وایي چې طالبان د افغان حکومت او نړیوال ټولنې سره شوی هوکړه نه دی عملی کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې یو کال پوره شو خو هغه موارد چې په دې هوکړه کې ورته یادونه شوې ولا بده مرګ تر اوسه پورې ډېر نه دی عملي شوی. یوازې څو موارد چې هغه د بندیانو خوشې کېدو مسله وه، د بین الافغاني مذاکرات په لیدو مسله دا پکې عملي شو، او بل دا چې طالبان په امریکا باندې درو نه کوي. دا موارد چې په دې هوکړه کې عملي شو خو د افغانانو د غرض نړیوال غوښتنې چې د توتريخوالي کمولو د اوربند ټینګښتو پرسنګ لال قاعده او نور ترهګریزو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل هغه موارد چې تر اوسه پورې د عملی شوی چې طالبانو باید دغه عملی کړی وای. بل موضوع دا چې اوس دغه هوکړه په برخه کې اختلافونه هم رامنځته شي.
د طالبانو او د امریکا د شوی هوکړی اساسي برخه دا و چې د لسو ورځو په موده کې د طالبانو 15,000 بندیان آزاد، له طالبانو سره د حکومت 1000 تنه بندیان آزاد او بیا د افغانانو ترمن د خپلمنځي خبرو پیل و. هغه موضوع چې د امریکا افغان حکومت ترمنځ جنجال راپورته کړ خو وروسته یې په تدریجي ډول د طالبانو بندیان له زندانه آزاد کړل شول. افغان حکومت وایي د طالبانو لوی او اساسي غوښتنې منل شوي خو د افغان حکومت ولس لوی هیله هیواد کې سرتړسري اور بندای چې نه د منل شوی. وروسته له هغه چې په قطر کې د افغان سولې دویم پړاو خبرې لزن سره مخ شوه او طالب استاد د روسي په ګډون یو شمیر هیوادونو ته سفرونه وکړل، اوس تازه افغان چرواکی دی یادو هیوادونو په سفر وتلی چې د سیاسي شنونکو په باور دا سفرونه د نړیوال اجماع پیوړی کېدو او کینات ورکولو په مخاطر سره کیږي. دا په داسې حال ده چې اوس د ټولو پام دی واشنگتن لوري د امریکا او طالبانو ترمن د شوی هوکړه بیا کتنې ته دی. خو داسې بریښي چې د دغې مسلې تر معلومېدو به مذاکراتو کې کوم پرمختګ ونه شي. حکمل صدات دی ورېډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمونګه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
پاکستانی میډیا وایي د افغان طالبانو د لغمان صوبې گورنر عبدالحادي د پیښور په 400 روډ بخشو پول سره د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې وژل شوی دی. په 15 جنوري هم په پیښور کې د افغان طالبانو یو مهم کمانډر مولا تور وژل شوی و. سلونکي وایي دا به د پاکستان لپاره په نړیواله کچه باندې ستونزې سیوا کی. نور حال په دې حق باندې د پیښور نه د ریډیو خبريال ارشد مومن په دې ریپورت کې راکوي.
په خبر کې لیکل شوی عبدالحادي په مردان کې د خپلوانو سره د لیدو وروسته د پیښور په بخشو پل کې خپل کور ته روانو چې په لار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووجل شو. د دې پیښې پلا کوم تنظیم په غاړه نه دی اخیستی. د دغه خبر لیکونکي او څیړنکار طاهر خان وایي په تیرو څو هفتو کې دا دویمه پیښه ده چې په پیښور کې د افغان طالبانو کمانډر ووجل شو. طاهر خان وویل د طالبانو ذرایعو ورته منلي چې عبدالحادي د لغمان گورنر وو او ډیوه ته هم د افغان طالبانو ذرایعو د دغې پخلی کړی دی. طاهر خان ډیوه ته وویل
سمبولیک مشر دی بلکہ ټول چې کم هغه صوبہ کې ولایت کې څومره چې نظامی وی فوجی وی مالی وی او نور تنظیمی وی ټول معاملات هم دا داوی د خپل والی نو هغه اثر خو مهم کسو.
د پاکستان حکومت په خپل خوره د افغان طالبانو د گورنر د وجنې پاړه په رسمي توګه لا هم سندې ویلي. د نوړان هم دغه سي د افغان طالبانو په خوانې مشر مولا اختر منصور په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې د وجل کېدو او داغه په پاکستانی شناختی کارت په کراچۍ کې د اساسو اغستو ترڅنګ د نورو افغان طالبانو د موجودګۍ او یا د وجنو خبرونه مخې ته راځي. د 13 دسمبر په نیمایي کې د افغان طالبانو پلاوی د مولا برادر په مشرۍ کې د پاکستان د سفر وروستو په یو نامعلوم ځای کې ریکارډ شوي ویډیو کې لیدل کېده چې خپلو پلویانو ته خبرې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه ویډیو ښکاره کېدو پس په یو بیان کې په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو او د جنګیالو په شتوالي اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي وو دا د سولې خبرو ته ستونزې جوړولی شي. سیلونکې شارزا شوای پاکستان او افغانستان تل د یو بل پر ضد د وسلوالو د مرستې کولو تورونه لګي خو دا د دوانو هیوادونو په تاوان ده او د پاکستان په خوره د افغان طالبانو غړي وجل کېدل په نړیوال کچ د پاکستان لپاره مشکلات زیاتولی شي. شارزا شوول پاکستان په افغانستان تور لګوي چې د دوی پر ضد د وسلوالو مرسته کوي او همدغه سي افغانستان تور پورې کوي چې پاکستان د دوی ضد وسلوالو مرسته کوي خو دا د دوانو هیوادونو د جمهوریت قوتونو لپاره د زیان سبب دی
او هغه د پاکستان خوره په کار دی چې د یو ملک خلاف استعمال نشي. که چې موږ څنګه چې موږ وایو چې د بل ملک خوره د پاکستان خلاف استعمال کیږي د پاکستان خوره د هم د بل یو ملک خلاف استعمال نشي.
سیولونکی وایي د دوانو هیوادونو ترمنځ بې باوري شتون لري خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په میاشت کې ویلي وو په تیرو وختونو کې د دوانو هیوادونو ترمنځ شکونه پیدا شوي او په ځینو پخوانیو سیزونو کې اوس هم ښکېلي وو. اوس وخت راغلی چې د تیر وخت نه زده کړه وکړو او خپلې غلطۍ وګورو او د پروري په 19 نیټه افغانستان لپاره د روس د صدر ځانګړي استازي زمیر کابلوب سره لیدنه کې د پاکستان د پوز سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي افغانستان او پاکستان کې امن د ټولي سیمې په ګټه دي. همدغه لامل چې پاکستان په افغانستان کې امن او جوړجاړی غواړي. ارشد مومن وایس اف امریکا بیوا پېښور.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړې.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی یو ساته خبرونه ته غوږی. د پاکستان د صحت قامی وزارت وای په ملک کې د برتانیې د نوي قسم کورونا وایرس موندل شوی او په خلکو یې غکړی چې د صحت په ورکړل شوو اصولو باندې عمل کوي. د صحت قامی وزارت وای دوی په ټول ملک کې د برتانیې نه راغلي د کورونا وایرس د نږدې نه کتنه کوي. د کورونا وایرس نوي قسم د نړۍ په دوه نوي نورو ملکونو کې هم موندل شوی دی. د کورونا وایرس نوي قسم د نړۍ په دوه نوي نورو ملکونو کې هم موندل شوی دی. نور حال پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال ارشد حسین راکبی.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د برتانیې د نوي ډول وایرس پخله په داسې وخت کې شوې چې مرکزی حکومت په هیواد کې د مارچ د لومړۍ نیټې څخه په سکولونو کې د پوره حاضرې اجازه ورکړې ده او ویلي دي چې د مارچ د 15مې نیټې څخه به په حالونو کې د ودونو او د سینماګانو د پرانستلو هم اجازه وي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سر دولتي ادارې NCOC د شمیرو تر مخه په هیواد کې د تیر یو شواروز دوران په یو ورځ کې نور یو زر درې سوه پنځه لستنان په کورونا وایرس اخته موندلی شوی او د دې وبا لکبل نور درې دیرش کسان مړ شوی هم دي. د دې سره په هیواد کې د کورونا وایرس د خورېدو شرح 6.49% ته رسیدلې او په مجموعي ډول تر دې دمه د وبا لکبل د متاثره تنانو ټول شمیره هم د 15,03,000 نه اوړېدلې ده او تر اوسه پورې د کورونا وایرس د وبا لکبل د 2,00,000 نه زیات کسان مړ شوی هم دي. د صحت د قامي وزارت ویان ساجد شاه وایس اف امریکا ډیو سر خبرو کې ویل باید چې خلک د استرازینیکا ویکسین و لګوي، دا محفوظ ویکسین دی.
امه پریشانی کی ضرورت نہیں اور ہمارے اقدام اتنے مضبوط ہیں کہ ہر قسم کی آپ کو پتہ کہ پہلی لہر میں اتنے اقدامات کیے تھے اور ہم اس کو کڑی نگاہ رکھے ہوئے ہیں سچویشن.
هغه وای خلکو ته د برتانی د کورونا وایرس د نوې ډول څخه د یری دو ضرورت نشته. د پاکستان ګامونه دومره پیاوړي دي چې د هر ډول وایرس او د چپې مقابله کولی شي. زحمت بواد د صحت د قامی وزارت د یو چارواکي د خلی لیکي چې د کورونا وایرس د برتانی نوې ډول کیسونه په هغه خلکو کې موندل شوی څوک چې د بهر هیوادونو څخه بیرته ملک ته راغلي. د خیبر پختونخوا د سوابې په میډیکل کمپلیکس کې د سینې د ناروغو ډاکټر ضیاء الحق وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د برتانی د نوې ډول وایرس په تیزی سره خوريږي خو د دې نه د مړینې شرح ډیره کمه ده.
د دې چې کم سترین دی مطلب دا خوريږي ډیر کلکه خطرناک نه دی. د مرګ چانسز دا غې نه کم دی پتی خو لکه سپریډ ډیر زیات دی. په دې کې خو لکه کوم د بار دنیا سره ځان کمپیر کو نو ما خیال دی مونږ لا ټایم پکار دی چې دا سکولز وغیرہ تر هغه پورې هغه 50% اټینډنس پالیسی پکار وا ځکه چې لا خلک ویکسینر شوي هم نه دي او لا موسم هم هغه شانته نه دی چین شوی.
د صحت د قامی وزارت ویان ساجد شاه وای باید چې خلک افواګانو ته غوږ کې نګدي او ویکسین ولګوي. هغه ویل په هیواد کې د صحي کارمندانو او د شپېتو کالو د عمر نه د زیات تنانو د اندراج عمل روان دی او د مارچ په لومړۍ هفته کې به پاکستان ته د کوکس لاندې نور ویکسین هم ترلاسه شي او بیا به په یو څو ورځو کې دننه د ویکسینو د لګولو عمل پیل شي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا د voa دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے. نن د اتوار ورځ کال دوه زره یوویشتم د فروری د میاشتې اتهویشتمه نېټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکونه. پاکستان کې د عوامي نیشنل پارټۍ بلوچستان بیان اسد خان اسدزئی جنازه نن ماسپښین کوچمن ښار کې شوې چې پکې د عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پختونخوا صدر او نورو مشرانو برخه اخیستې. د نوموړي د وژنې خلاف نن د کوټې په ګډون د بلوچستان ټولو مهمو سیمو کې هړتال وو او ټول کاروباري مارکیټونه او بازارونه بند کړل شوي وو. پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف او مخالف سیاسي ګوندونو د سنټ خالی شو څوکو لپاره خپل انتخابي کوششونه تیز کړي او مخالف ګوندونه وایي د واکمن اتحاد ځینې غړي ورسره په رابطه کې دي. میانمار کې د پوځي بغاوت خلاف په ټول ملک کې نن د سختو احتجاجونو په وخت د پولیسو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. او څوک شي د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې د عوامي نیشنل پارټۍ بلوچستان بیان اسد خان اسدزئی جنازه نن ماسپښین په چمن ښار کې شوي چې پکې د عوامي نیشنل پارټۍ یو شمېر مشرانو برخه اخیستې. د خیبر پختونخوا او سند صوبو بیلابیلو برخو کې هم نن د اسد خان غایبانه جنازې شوي. د نوموړي د وژنې خلاف نن د کوټې په ګډون د بلوچستان ټولو مهمو سیمو کې هړتال وو او کاروبارونه او بازارونه بند کړل شوي. عوامي نېشنل پارټۍ غوښتنه کړې چې د بلوچستان های کورټ په کچه دي د دې پیښې د څېړنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. اسد خان 15 میاشتې وړاندې د کوټې ایئرپورټ د سړک نه پورته کړل شوی او پرون د هغه مړې د کوټې سره نږدې د نو حصار سیمینه موندل شوی. د اسد خان د وژنې خبر وروسته د دغه پارټۍ مشر امل ولی خان په کوټه کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په وخت غوښتنه کړې چې د اسد خان د تختبونی او بیا وژنې د پلټنو لپاره دی د بلوچستان های کورټ په کچه یو عدالتي کمیشن جوړ کړي شي. عوامي نېشنل پارټۍ د اسد خان په وژنه باندې د درې ورځو د ماتم اعلان کړی. پاکستان کې واکمن تحریک انصاف او مخالف سیاسي ګوندونو د سینټ خالی شو څوکو لپاره خپل انتخابي کوششونه تیز کړي او مخالف ګوندونه وایي د واکمن اتحاد ځنې غړي ورسره په رابطه کې دي. د پاکستان د سینټ اته سربېره ستونو باندې به د مارچ په درې مانیټه باندې انتخابات کیږي او د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومېنټ د مارچ په شپږشته مانیټه باندې کیدونکې لانګ مارچ په ځای خپل ټول پام د سینټ انتخاباتو ته ورکړي او په خپلو کې د سلا سره سره د حکومتي ګوند او د دوی اتحادیانو سره هم رابطې تیزې کړي دي. مخالفه ګوندونه وایي دوی به په سینټ کې زیات سیټونه ترلاسه کوي خو د حکومتي ګوند غړي وایي چې د خامی اسمبلی نه پس پورته اوس په سینټ کې هم اکثریت حاصل شي. د حکومت مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر مریم نواز سورزی وړاندې یو ځل بیا په استخباراتي ادارو تور لګولو چې د سینټ په انتخاباتو کې د خپل خوخي امیدوارانو کامیابولو لپاره خپل اثر استعمالوي. خو د پاکستان د پوز بیان میجر جنرال بابر افتخار وای چې د پوز په موجوده وخت کې هیڅ سیاسي کردار نشته. د پاکستان د صحت قامي وزارت وای په ملک د برتانیې د نوې قسم کورونا وایرس موندل شوی او په خلکو یې غږ کړی چې د صحت په ورکړل شوو اصول باندې عمل کوي. د صحت قامي وزارت ویلي دوی په ټول ملک د برتانیې نه راغلي د کورونا وایرس ته نږدې ناکتنه کوي. د کورونا وایرس نوې قسم د نړۍ په دوه نوي نورو ملکونو کې هم موندل شوی دی. د صحت پوهان وای دا نوې قسم که څه هم په تیزۍ سره خوریږي خو د دې له کبله د مرګونو شرح کمه ده. د قامی صحت وزارت چارواکي وایي د کورونا وایرس نوی قسم زیاتره په هغه خلکو کې موندل شوی چې د بهر ملکونو نه وطن ته بیرته راغلي دي. د دې ترڅنګ پاکستان کې په تیرو څلورشتو ګڼټو کې په نورو 1415 کسانو کې د کورونا وایرس پخلی شوی دی او په یو ورځ کې د کورونا وایرس 3 نور 3 کسان مړه شوي دي. پاکستان کې تر اوسه پورې د کورونا وایرس نه 2017 ناروغه کسان مړه شوي دي. میانمار کې د پوځي بغاوت خلاف په ټول ملک کې نن د سختو احتجاجونو په وخت د پولیسو په ډزو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. پولیسو د نن سهار وختي نه د ینګان په بیلابیلو برخو کې په احتجاج کوونکو باندې اوښکې بیونکي ګیسونه استعمال کړي او په هوا کې ډزې کړي. میانمار کې د فروری په اولنۍ نیټه د پوځ لخوا د د آنګ سان سوچی او د نوموړي د سیاسي پارټي منتخب حکومت ختمولو راځي تر اوسه پورې احتجاجونه روان دي. په 12 نومبر په میاشت کې شوو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګولي کم چې د آنګ سان سوچی پارټي په اکثریت سره ګټلې دي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس وخت به دی چې د سیمه د نړۍ په مطبوعاتو کې په کومو مهمو موضوعګانو باندې لیکل شي بي دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
پاکستان کې د نرخونو په باب لا د اعداد و شمار جاری کولو سرکاري ادارې د فروری په 25 تاریخ د نرخونو په باب جاری کړي تازه شمیره کې ویلي دي چې په روانه هفته کې نرخونه 2.5% ختلي دي. په دې موضوع نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار د نیوز انټرنیشنل پاکستان خپله یو تفصیلي اداریې لیکلې ده. د ادارې سرخط ته ورځ تر ورځ زیاتېدونکې ګراني د پاکستان د اعداد و شمار ادارې خپل جاری کړی رپورت کې لیکلي دي چې روانه هفته کې د امروزه استعمال د چیزونو په نرخونو کې زیاتوالی، د روان کال په سر کې د خوراکي شیانو د نرخونو د شواشو زیاتېدو د سلسله یو کړای ده. ادارې لیکي اسی خو پاکستان کې د ګرانۍ سلسله د موجوده حکومت په کال 2013 کې په اقتدار کې دراتلو سره شروع شوې ده. خو د تیرو څو هفتو راځي چې نرخونه څومره اوچت شوي دي په تیر وخت کې دومره نو زیات شوي. د کال د شروع کېدو سره د خوراک سکاک د جملو سیزونو نرخونه مخ په پورته روان شوي دي. حکومت خودی مر داوی کوي چې د امروزه استعمال د سیزونو نرخونه برابرځي خو تر اوسه پورې د نرخونو د لاندې راپریوتو څخه علامې نخکاری. دی نیوز انټرنیشنل خپل ادارې کې لیکي چې د کم آمدن طبقه د ګرانۍ د لاسه د ټولو نه زیاته ځپلې شوې طبقه ده. دوی د پاره ګرانۍ 9% زیاته شوې ده تر څو چې د کم آمدن نه د لږ اوچت آمدن د طبقې تعلق دی د هغوی د پاره د ګرانۍ شرح 1.5% زیاته شوې ده. د جاری کړې شوې اعداد و شمار د تفصیل نه معلومیږي چې بازار کې د کیلو نرخ 4.5% او د دالونو نرخونه 2.5% زیات شوې دي. هر کله چې چرګان 2.2% ګران شوې دي. همدغه حال د امروزه استعمال د نورو خوراکي سیزونو هم دی چې الوګان، د شرشمو تیل، غوړي او د چایو پتی پکې شامل دي. د دې ټولو سیزونو نرخونه د اودریدو نوم نه اخلي بلکې مسلسل په برا روان دي. دی نیوز خپل ادارې کې لیکي چې غیر خوراکي سامان کې بجلی اکی او د امروزه استعمال داسې سیز دی چې نرخونه نور زیات شوي دي. د روانې میاشتې یعنی د فروری په اخیری هفته کې د عام استعمال په 150 سیزونو کې صرف د 50 سیزونو نرخونه څه قدرې راکم شوي دي خو دومره هم نه چې خلک به د تسلۍ سا واخلي. اخبار لیکي چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره چټک او اثرناک حکومتي اقدامات پکار دي. دی نیوز انټرنیشنل خپل ادارې کې نور لیکي چې حکومت په نرخونو د نظر ساتلو لپاره د سارنې په نوم یو کمیټه جوړه کړې ده. خو د دې کمیټې کارکردګي خو تر اوسه پورې صفر ده او صرف د صنعت او د پیداوار وزارت ته د دې هدایاتو جاری کول پورې محدوده پاتې شوې ده چې وزارت د غوړو د خوراکي تیرو غونډې د امروزه استعمال د شیانو زیاتېدونکي نرخونه قابو کړي. خو د نرخونو د سارنې د کمیټې هدایت د چا په غوږونو نه لګي. دی نیوز انټرنیشنل خپل ادارې په دې الفاظو ختم کړی ده چې اوس وخت دی چې حکومت د ګرانۍ د مسلې اوارولو ته سنجیده شي او د زیاتېدونکو نرخونو د رایشارولو لپاره چټک اقدامات وکړي. خلک نور دوست په مول راغلي دي او صبر یې تمام شوی دی.
ریڈیو دے میانمار کې د پوځي بغاوت خلاف په ټول ملک کې نن د سختو احتجاجونو په وخت د پولیسو په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي دي. میانمار کې د فروری په اولنۍ نیټه د پوځ لخوا د آنګ سان سوچی او د نوموړي د سیاسي پارټۍ منتخب حکومت ختمولو راهسي تر اوسه پورې احتجاجونه روان دي. پوځ د نومبر په میاشت کې شبو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګوي، کوم چې د آنګ سان سوچی پارټۍ په اکثریت سره ګټلې دي. نور حال په دې حق لباندې د وایس اف امریکا په ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
یو ځای ډاکټر او سیاستمدار رائټرز خبري ادارې ته ویلي د پوځي کودتا پر ضد د سو نیو راسي روانو مظاهرو کې نننۍ ورځ تر ټولو خونړۍ وه. د فروری په لومړۍ نیټه د میامار د فوز لخوا واک اختیار قبضه کولو او په انتخاباتو کې ټاکل شوی مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند د نورو کسانو د نیولو وروستو سخت اړې ګړې دی. د برما پوست په آنګ سان سوچی او د هغې په ګوند تور لګولې چې په نومبر کې شوي انتخاباتو کې درغلي کړې ده. میامار چرته چې 50 کاله پوځي حکومتونو تیر شوي او اوس جمهوري نظام پیل شوی، د تازه کودتا دغه جمهوري نظام ودرولې چې پر ضد یې په سرګونو زره خلکو مظاهرې پیل کړي او ګڼو غربي هیوادونو د دغه کودتا غندنه کړې ده. د بود مت مذهب منونکو زیاتې آبادۍ لومړي کیتولیک عیسائی مذهبي مشر چارلس مونګ په خپل ټویټر لیکلی د برمانا د جنگ میدان جوړ شوی. د اتوار په ورځ د مظاهرو په محل پولیسو د سرخار نیګون په بیلابیلو سیمو کې د مظاهرچیانو پر ضد زور کارولې. د دوی پر ضد یې اوښکې بیونکې ګیس او هوایی ډزې کړې دي چې د خلکو ګڼه ګوڼه خوره کړي. د پولیسو د مرستو لپاره په ځینو برخو کې پوځ هم پر ځای کړی شوی و. په مطبوعاتو ښودل شوي عکسونو کې لیدل کیږي چې ګڼ جوبل کسان د نورو مظاهرچیانو لخوا لرې کیږي او په فرشونو وینه په نظر راځي. یو ځایي ډاکټر چې نوم یې نه ښودل غوښتل رایټرز خبري ادارې ته ویلي یو جوبل تن چې په سینه یې ګولۍ لګېدلې وه هسپتال ته را رسول شوی و او وروستو یې ساه ورکړې ده. په سویلي داوی سیمه کې هم پولیسو په مظاهرچیانو ډزې کړې چې پکې درې کسان وژل شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي. تغلطه د تشدد په اړه د خبره یو ځایي سیاستمدار کیو مین کړی ده. یوې آنلاین خبری سانګې ایروادی رپورت ورکړی چې په منډلی ښار کې د مظاهرو په مهال یو تن وژل شوی او د مرکزی باګو ښارګوټي د بیړني حالاتو ادارې ویلي چې هلته هم دوه تنه وژل شوي دي. د اتوار په ورځ شوي تشدد او وژنو په اړه پولیسو او واکمن پوځي کونسل د رایټرز خبری ادارې پوښتنو ته هیڅ ځواب نه دی ویلی. تیره اونۍ جنرل مان آنګ لینګ ویلي وو چې چارواکي د مظاهرو مخه نیولو لپاره ډیر کم طاقت کاروي. خو سره د دغه بیان تر اوسه د میامار په دغه اړی ګړی کې اته تنه وژل شوي دي. د برما پوځ بیا ویلي چې تر اوسه په دغه ګډوډي کې یو پولیس والا هم وژل شوی. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د سویلي اسیا ډایرکټر فیل رابرټسن په یو بیان کې ویلي د میامار امنیتي عسکرو لخوا په یو شمیر ښارونو او کلو کې د تشدد زیاتول راپارونکي او د منلو وړ نه دی. نن په مظاهرو کې د دومره تشدد وروسته هم په سلګونو مظاهرچیانو په سر ښار کې د احتجاج ختمولو نه انکار کړی دی. ګڼو کسانو بیا سړکونه بند کړي او ځینې نورو د مظاهرو سندرې او شعارونه وهلي. په ینګون کې یو مظاهره کوونکی نیان اونشین رایټرز خبري ادارې ته ویلي که دوی په موږ برید هم کوي موږ به د ځان دفاع کوو، موږ به کله هم پوځي بوټانو ته ښکته نه شو. په سر ښار کې د اتوار په ورځ د استادانو لخوا د مظاهرو په محل پولیسو د دغو د خورولو لپاره سټن ګرنیډونه وکارول چې له سبب به دوی خواره واره شول. په دغه محل یوه استاذه ټین نیویي د زړه د دورې له کبله مړه شوې ده. د هغې د مرګ خبره د هغې لور رایټرز خبري ادارې ته کړې. د میامار حکومتي ټي وي ایم آر ټي وي تر مخه د خالی په ورځ د پولیسو لخوا د عملیاتو په وخت 370 تنه نیول شوي. تر اوسه دا نه ده په ډاګه چې د اتوار په ورځ د مظاهرو په مهال څومره کسان نیول شوي دي. د اتوار په ورځ د پولیسو لخوا د تازه عملیات وروستو د هغې شروع شوي کله چې په حکومتي ټي وي چینل دا اعلان وشو چې په ملګرو ملتونو کې د برما سفیر د خپل هیواد سره د دوکې کولو په سر د خپلې څوکۍ نه لرې کړی شوی. دغه سفیر په ملګرو ملتونو غږ کړی و چې د پوځي کودتا ختمولو لپاره دې ضروري ګامونه واخلي. سفیر کیو موټون په نیویارک ښار کې رائټرز خبری ادارې سره د خبرو په وخت ویلي، ما تر هغه د جنگیدو فیصله کړې تر سوچې جنگیدې شم. یو شمیر غربي هیوادونو د برما د دغه پوځي کودتا غندنه کړې او په برما یې محدوده پابندۍ هم لګولې دي. د برما پوځي جرنیلان پر روایتي توګه سفارتي فشار کم کړي او ژمنه یې کړې چې بیرته به انتخابات کوي، خو د انتخاباتو کمنیټه یې نه ده ښودلې.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د خبر پښتونخوا نوښار جرنیل په مدرسه کې طالبانو د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسکو په مرسته د شپږو میاشتو د کمپیوټر او انګریزي ژبې د زده کړې کورسونه سرته رسولي. زده کوونکي وایي د دغه زده کړو سره به هغوی نه یوازې د عصري علمي تقاضو جوګه شي، بلکې هغوی ته به اقتصادي ګټې هم ترلاسه شي. نور حال پې د سیمینار د ډیوا ریډیو خبریال
د شپږو میاشتو د تکنیکی زده کړو وروستو د جامعه عثمانیه د اتمه درجه طالب علم انس الله وایي هغوی خوشاله دي چې د انګریزي او کمپیوټر زده کړې ترلاسه کړي. کولی شي چې پټولنه او نړیواله کچا د ورپېخو چیلنجونو مقابله وکړي او هم د دغه زده کړو په ذریعه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي.
چونګي انګلیش لانګویج او کمپیوټر ایجوکیشن دا دواړه نن سبا داسې دي چې بغیر د دینه په معاشره کې وخت نه تیریږي، دا د معاشره یو ضرورت ګرځېدلې. کوم څه ته هم سړی لاړ شي نو بهر کوزي، نو دا انګلیش لانګویج هغه ته ډیر زیات ضرورت وي. نو دا زموږ د پاره داسې دي چې د ګلوبل ویلیج د وجه نه دا یو میډیم اف کمیونیکیشن جوړ شوی دی. بغیر د دینه موږ نور خلکو سره بهر دنیا سره واسطه نشو ساتلې.
د لرننګ امپاتي په نوم را جوړ کړی شوی دی غونډه کې د پیښور ضلع او د مدرسې انتظامیه نه علاوه د یونیسکو کارکوونکو، صحافیانو او د مدرسې طالب علمانو ګډون وکړو. په طالب علمانو کې د زده کړې سندونه تقسیم کړی شول. په غونډه کې شامل د یونیسکو د خیبر پښتونخوا فوکل پرسن سادیا بنگشوایی د دې بنیادی مقصد دا دی چې په طالب علمانو کې د عصري علمونو د زده کړې او برداشت ماده پیدا کړي.
ریگولر سکول فارمل چکم سکولز دی یا پرائیویٹ سکولز دی اگینا سے کم نہ دی کہ دیشی تاستا محسوس چی چی سبق نے علاوہ دی دیر ٹیلنٹڈ دی اور دا پیغام مگا دنیا تا رسول دی تمنا دا معاشمان دیر زیاد ٹالرنٹ دی دوی کے مگونا کمپیٹنسیز دی چی سونا نور معاشمان کی دی.
د ملګرو ملتونو لخوا د کال 2019 راهسه په مدرسه کې د مذهبي یووالي او د برداشت په اړه هلې ځلې دوام لري. په جامعې عثمانیه کې د 12م جمعات پورې د وړاندې نه اسریز دکړې ورکول کیږي او په مدرسه کې د انګریزي ژبې د دکړو د لپاره د 20 پروګرامونو شروع کولو کار هم روان دی. د جامعې عثمانیه پیښور مشر مفتي غلام رحمان وایي د انټرنیټ په ذریعه معلوماتو ته د رسایي دور دی او اوس چې نړۍ یو بل ترانیزي شوې ده، د ټکنیکی کمپیوټر او نور جبو دزدکلو ضرورت نور هم زیاد شوی دی.
موجوده یه دور په حواله سره د ګلوبل ویلیج یو دنیا ده او په ګلوبل ویلیج کې د څنګه د عام سړی ته د نور تدست معاشرتی تقاضی زیاتی وی، یو عالم په دې میدان کې مسؤلیت ډیر زیات لري چې د ګلوبل ویلیج په حواله سره د دې عصري تقاضو د ادراک وکړي.
د کال 2019 د سرکاري شمیرو مطابق په پاکستان کې د مختلفو مسلکونو 2202 یا مدرسې خپل کار سره ترسوي. په دې مدرسو کې 2,05,253 طالب علمان زده کړې ترلاسه کوي، خو په اکثر مدرسو کې عصري زده کړې نه ورکول کیږي. د پاکستان حکومت په ورستو کې د قانوني نصاب د جوړولو لپاره دغه مدرسې مرکزی د تعلیم محکمې ته حواله کړې دي. دغه مدرسو په 15 بوډونو کې وفاق المدارس العربیه چې د دیوبندی مسلک سره تعلق لري کې شپږ اتیا فیصد برخه طالب علمان رجسټر دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ریډیو دی خیبر پختونخوا کې زمیداران وایي چې یو خواته د ګړو نرخونه سیوا شوې دي، نو بل خواته د زمکو اجاره هم زیات شوې دي. زمیداران ویلي چې په صوبه کې د کروندګرو لپاره کوم قانون سازي نشته، د دې لوجې د دوی لپاره اکثر د زمکو اجاره وخت په وخت باندې سیوا کیږي. نور حال په دې حق لباندې د سیمینار د ریډیو خبريال ملک وقاص په دې رپورت کې راکوي.
پروس کال د ګوړې نرخ لوړې دو سره د زری زمکې اجاره هم لوړې شوې وي چې سخ کال د مل ګوړې د برآمد لارې هم سبند شوې دي. د کروندګرو د وینا مطابق صرف اجاره نه بلکې د تخم نه د خاورې سره او ډیزل سره د مزدور دیاړې هم زیاته شوې ده چې د ګوړې نرخ رالوېدلې ده. د ګوړې منډې مالک حاجی فرهاد وی چې د زری پالیسې نشټوالي تر مخه کروندګر ځپلې کیږي.
زموږ ملک مسله دار چې دلته کې سب پالیسی نشتا هر سړی چې بس خپل طبیعت کار دی خپل روزگار کار دی د زمیندارو خو ډیر نقصان پدې دي چې دوی غریبانان پیږي نه اور لکه مطلب دار چې دلته دا ګوړې ریټ اوس تل خل خروانو او چې دی خوشو
یو کاروندګر شوکت علی زیاتوی چې د بل څه چل نه ورزی صرف کاروندا کولی شي کچره خرچه هم داسې لړیږي نزارات به ختم شي.
زمنګ بل دا خبره زمنګ سره کابل لپکاره چې ګوړه کابل ته لاړ شي زما ګوړه به دا نن په 30,000 وي خو چې دا د کابل لارې آزاد وي او زمنګ د نورو ملکونو ته ګوړه تللې دوی د سکارو کې چې یو وخت کې موږ نوالي خو موږ باندې چینی راوړتې دا وسم چې دا کم ټینشن نه چوي دا چینی تاسو چینی له مېمو مل لګنی ورکو ټیک دا خو زمنګ خو هغه ضرورت نه پوره کوي.
بل یو کاروندګر نواب سرګندوی چې لوړو بایو تر مخه اجاره زیات شوي خو ګوړه ارزان شوي
ګوړه ګران او په مگر کې مگر په میاش کې نو جارې مې ته په دا 35,000 کړل دي او د مالکانو شو اوس په ما خساره کې را روان په کار دی چې مې ته خاور اردان شي نور معاملات اردان شي راته.
صح کال د مگر میاشت کې د لومړی ګوړې د یوې سټه نرخ 3,000 روپیا پورې ختلې وو چې نن دغه نرخونه د 2,000 روپو سره بره لاندې کیږي چې د افغانستان لارې هم بند دي او طلب کې هم کمې راغلي دي. ملک وقاص وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د واشنگټن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
خوګوري دونکو نن بد سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی خواجه رزق الله. عبدالحی حبیبی سے پخپل کتاب پختانه شورا اوله حصہ کې د خواجه رزق الله په حواله داسې لیکي وای چې خواجه رزق الله د پښتو یو ناز خیال او اوچت شاعر دی. د پقام خواجه خیل او د خواجه نورخان زوی دی او په ننګرهار کې د چپرهار د شیخ قلا اوسیدونکی دی. په کال 1100 هجری کې زیږیدل دی. د زلمیتوب په وخت کې هند، کشمیر، قندهار، هرات او بخارا دا ټول لیدلی دي. خو چې کله سپینګیری شو نو خپل وطن ته واپس شوی دی او بیا هم په خپل وطن کې حق رسېدلی دی. خواجه رزق الله د ډومبه درجه شاعر دی او خدای پاک ورله ښه نازک تخیل او روانه تبه وربخلې ده او یو ښه دیوان یې پریښی دی خو تبه د شمته تر اوسه په ګوتو نه دی راغلی. نو راځئ چې د کلام د نمونه د سره شریک کړو. په چا نشته دا یقین پچا نشتا دا یقین چې تور بیل کاندې لسپین او زدا زکا ګیلمنیم زدا زکا ګیلمنیم هر سړی وای چې منیم او د پښتو یو خوب متل دی. متل سباره اصل دی درغ کانی وی ډیر درغ کانی وی ډیر خو پکار دی پکی سیر او نه شاعریم نه ادیب نه شاعریم نه ادیب مگر سکرم خپل نصیب چې اختشم په دارنس سینه ډک لکه گنج چې اختشم په دارنس سینه ډک لکه گنج او زما جب شوا دلالا زما جب شوا دلالا هم د دې متال حالا او راشه واخله خمتالا راشه واخله خمتادا نچی بی رنگ خمتالا او سوکی ناخلی پا پیازو سوکین اخلی پا پیازو های تو بشا لبی نیازو خو گوری دون کو پراتلون کی پروگرام کی بدیو بل نوی شعر سرستاسو پا خدمت کی زیرگم اس ما سردار علی ٹکر لی اجازت را کے پلوی لام سپارم او خجون در تغوانم
دا واشنگتن ڈی سی نا دا دا وائس آف امریکا دی واخ پر وندا
دا دا وائس آف امریکا دی وار ریڈیو دے او سافت بلاندی کو دا واشنگتن اداریا
امریکا په نیکاراګوا کې د صدر ډینیل اورټیګا د حکومت لخوا د مختلفو طبقو د خلکو خلاف په کاروایو کې دوه فکرمند ده. د نیکاراګوا د حکومت د خارجي ایجنټانو د نامې د قانون د نفاذ نه پس په آزادۍ سره د خلکو د رائے خیال د خورولو دوه ادارې په زبردستۍ سره بند کړې شوې دي. دا یو د نیکاراګوا د قلمکارانو بین الاقوامي پن انټرنیشنل نومي تنظیم دی او بل وایولیټا بیریاوس ڈی چمورو په نوم د اولسی معاشري د حقونو یو ګوند دی. د فاونډیشن سلاکاری کرسټینا چمورو نوی قانون غیر آئینی او غیر انساني بللی دی. دی په کیمرا یوې اخباری غونډې ته خپل وینا کې ویلي دي چې دې قسم قانون لاندې ژوند کول ډیره ګرانه ده چې مقصد یې د اولس مرای خبي کول او د آزادو اوازونو خاموشه کول دي، ځکه چې دا قسم اوازونه حکومت زغملی نشي. حکمرانه سینډی نیسټا نیشنل لیبریشن فرنٹ د خارجي ایجنټانو د نوم قانون په اکتوبر کې منظور کړی دی او د فروری 15 تاریخ د دې قانون لاندې د اندراج کولو اخیری نیټه ټاکلې وه. د دې قانون لاندې د هغو خلکو او تنظیمونو نه غوښتنه شوې ده کومو لا چې د بهر نه پیسې ټکی راځي چې د خارجي ایجنټانو په نومونو د کورنو چارو وزارت سره خپل اندراج وکړي او حکومت ته د خپل آمدن او اخراجاتو ګوشواري پیش کړي او که چا داسې ونکل نو د جرمانو، قید او د مال جایداد د ضبطېدو سزاګانې به ورکولې شي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان نیټ پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د نیکاراګوا د حکومت په دې تازه اقداماتو د نیکاراګوا په اولسي طبقه نور قدغنونه لګولې شوي دي او ملک په نومبر کې د صفا او سوتره انتخابونو کې دود عمل نه ډیر لري بوتلې شوی دی. اورټیګا نیکاراګوا د امریت په لوري روان کړی دی. په دې باندې نیکاراګوا د قومونو د ګوندان نور زیات پریکړې شي او یوازې وشي. د قلمکارانو د پن انټرنیشنل تنظیم زنانه صدرې جینیفر کلیمنت د دې قانون خلاف هغه وخت خبرداري ورکړی وو کله چې په دې غور کېدو. دې خپل یو بیان کې ویلي دي چې د نیکاراګوا د حکومت مخالفه صحافیانو او میډیا باندې مقدمه جوړول، د دوی خلاف انتقامي کارروایه کول او په دوی تشدد کول د دې خبرې ثبوت دی چې د ملک واکداران ښه په منظمه طریقه د رائے خیال ازادي راغونډي. میرمن کلیمنت زیاته کړه چې د ریاست په نیز د خلکو د حقونو خاطر باید چې د هر څه نه زیات اهم کار وی. موږ د نیکاراګوا حکومت ته په کلکه سره وایو چې په ازادۍ سره د خبرې کولو خلکو ته مجرمان ویل بند کړي. امریکې په ښه اراده کړې ده چې د جمهوریت په مطالبه کې به د نیکاراګوا خلکو سره ټینګ ودرېږي. د خارجه چارو د محکمې ویان پرایس د خپل بیان په اخر کې ویلي دي چې موږ د اولسي معاشرې اختیارمند کولو ته او د بشري حقونو د خاطر کېدو کار ته خپل ټول پام ګرځولې دي. موږ صدر اورټیګا ته په سختو ټکو کې دا خبره کوو چې اوس د خپل لار بدله کړي.